دخترانی که تابو شکنی کردن انجام شده.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سه. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د بلې پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزه په برخه کې د نوي اقداماتو خبره کوي. ارګوی چې د مخدره موادو د لمنځه وړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی، او په دې لړ کې د ناټو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حملې هم شوې دي. پر همدې اړه جزئیات هم د خبرونه په سر کې اوریدلی سي. نور مطالبه هم لرو، خو تر هر څه د مخ نوریاس نوري د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي، چې په لومړۍ مرحله کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یوه مینه بوس او د ډبرو له سکرو ډکې یوې لارۍ د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د اذربایجان په پلازمېنه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستاله. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي، چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند په څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوایي عملیاتو چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت له ملاتړه هم برخمن دي، د هلمند په سنګین، مساقله، کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس او تولید اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي.
عملیات به شرط صورت گرفته در ولایت هلمند بوده، چندین رسوله در شامل عملیات بوده و هفت مرکز پروسس مواد مخدر پایین است.
جمهوری ریاست دغه عملیاتو په اړه په یو خبره کړي خبر پانه کې د غراز ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات ته اړتیا لري، چې د مخدره موادو په تړاو د جرمي اقتصاد په وړاندې جدي مبارزه وشي. مخدره مواد په افغانستان کې د جګړو د دوام یو عمده سرچینه بلل کیږي. د افغانستان حکومت د مخدره موادو د تولید مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې تیرونه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2018 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د تریاکو تولید په بیساري توګه په سلو کې واتی او د کوکنارو کار په سلو کې درش پته زیات شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استاذ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د دې هیواد لپاره ګټور وبلله. مارکوز پوتزل دا څرګندونه په هغه خبر پانه کې چې نن د ولسمشری لمانی له ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبره شوې کړې دي. د خبر پانه لمخې پوتزل د غراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او په دې او نورو برخو کې ولسمشر غنی ته د خپل هیواد همکاري او د دوام ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر هم له افغانستان سره جرمونو د دوامدار همکاري د استاینې او بخي د جرمني د دوامدار همکاري د استاینې ترڅنګ ویلي چې له هغو فرصتونو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي له اعلان وروسته رامنځته شوی باید مسره ګټه واخیستل شي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو د کمزوري حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه مرکز مشرې فریده نیکزاد چې نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د رسنیو په اړه د شوې سروې نتیجې له خبریالانو سره شریکولې وویل، دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1024 ښځې په کار لګیا دي چې د دوو پخوانیو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي.
تیر کال په پرتله وګورو متاسفانه چې د ښځینه خبریالانو حضور کم شوی دی او دوی دې ته اړ شوی دی چې خپله هغه مسلکي دنده دوی پریږدي او لاړ شي یو بل مسلک انتخاب کړي، یو د معلم یا د نور په اساس.
د نامنه او پراختیا پر رسنیو کې خزینه کارکونکو سره تبعیضي چلند، ټولنیز او کلتوري ستونزې پر رسنیو کې ښځو د ونډې د کمېدو له مهمو عواملو یاد شوي دي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یوه مینه بوس او د ډبرو له سکرو ډکې یوې لارۍ د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیسو وویل دا پیښه نن د سن ایالت د خیرپور سیمې په یوه لاره کې شوې ده. د رب نواز په نوم د پولیسو یوه افسر وویل د مړو شمېر ښایي له دې زیات شي، ځکه دی یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک دی. د مینې بوس په سپرلیو کې ښځې او ماشومان هم وو. نواز د غراز وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه د سهارنۍ لړې له امله په لاره کې د خراب دید له کبله رامنځته شوې ده. د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا اول وار دی چې د اسرائیل یو عالي رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یوال استانیتس دا څرګندونې د اسرائیل د پوځ له راډیو سره په مرکه کې وکړې، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړ. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژي وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل د صدر اعظم له دفتر څخه د نظر کولو هڅه شوې، خو دغه دفتر په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستهله. ټاکل شوی و چې دواړه مشران د دواړو خیزو اړیکو او د ناګورنه قرباغ د کلکیچ په اړه خبرې وکړي. سرګی لاورف له دې مخکې له ولسمشر الهام الیوف سره کتلي وو او په پام کې ده چې وروسته د ارمنستان له ولسمشر او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو لپاره ایریوان ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له سیمې کتنه کوي چې د روسیې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو 15مه کلیزه ده. هغه اړیکه چې له آذربایجان د جلا شوې سیمې ناګورنه قرباغ د کلکیچ پر سر په ټپه درېدلې حالت کې دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه ته رادیو او ریتل تفصیل زموږ پر پیغام کتلای شي په تمه ده از رادیو درکم. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د نویو اقداماتو خبره کوي. ارګ وایي چې د مخدره موادو د له منځه وړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی. وایي چې د ناټو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حملې هم شوې دي. د پوځي چارو کارپو حلیم الله کوثری په دې اړه وایي
دغه اوس چې دا کوم فعالیت شروع کړی دی، مطلب هغه کسان چې د ادارات کې د تقسیم دي دا پروسس کوي او دا د افغانستان د بیرون باسي هغه ته توجه کړی دی.
له دې سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیې او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموما جګپوري افغان چارواکي په دې اړه ډېر څه نه وایي. بلخوا الکه چې خبرې اسنند ماشومان نړیواله ورځ هم ده. افغان ماشومان د ژوند مجبوریتونو اړکړي چې په کوچنی عمر کې پر ډیرو لویو درنو کارونو بوخت سي. یو مور چې د ژوند اړتیا پوره کولو لپاره درې ماشومان راستلی او سوال کوي وایي
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دي یو لک ده، زما خپل مجبوریت لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
نور پرونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه رادیوی ډراما هم خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونې په پښه بو کې اوریدلای شئ. دوستان ورزو ته خبرونه د سر موضوع ته. افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزه په برخه کې د نوې اقداماتو خبره کوي. ارګوی چې د مخدره موادو د له منځه وړلو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی. او په دې لړ کې د ناتو په مرسته د مخدره موادو د پروسس د بهیر پر سرچینو هوایي حمله هم شوې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
ارګ د حکومتي اوبخې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په مقصد هغه پلان نن اعلان کړ چې د حکومتي چارواکو په وینا په عملي کېدو سره په ټول هیواد کې د مخدره موادو د پروسس سرچینې له منځه وړل کیږي. د جمهوریت ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې د دې پلان د لومړی پړاو تمرکز د ناتو په مرسته او په تیره د هلمند ولایت په سنگین، موساکلا، کجکی او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس پر سرچینو دی. تیره شپه د لومړي ځل لپاره د مخدره موادو د پروسس د سرچینو د لمنځه وړلو په مقصد عملیات د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په مرسته پیل شول. د دې عملیاتو اصلي تمرکز په دې پړاو کې په هلمند ولایت په تیره په سنگین، کجکی، نوزاد او موساکلا ولسوالیو کې دی. د تیرې شپې په هوایي عملیاتو کې په مجموع کې د مخدره موادو د پروسس اته لوی مرکزونه په نښه شول او لمنځه ولاړل. افغان حکومت نن په یو بیان کې پر دا غکړه چې د افغانستان روانه جګړه د مخدره موادو جګړه ده او همدا د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د تمویل اساسي سرچینه هم ده. ملګرو ملتونو تیره اونۍ وویل چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښت کچه په سلو کې 3.5 او د تریاکو د تولید کچه په سلو کې 8.5 زیاته شوې ده. د سیمه ایزو امنیتي چارو کارپو حلیم الله کوثری وایي د مخدرو موادو د تولید د پروسس د سرچینو د له منځه وړو تر څنګ د کوکنارو د کروندو له منځه وړو ته هم باید پاملرنه وشي.
ایرادیکیشن وای چې هغه د قانون د خپل پټو کې دا کارل دي چې ورسره پولیس او دا به خرابول دا اوس چې دا کوم فعالیت چې شروع کړی دی مطلب هغه کسان چې د تجارت کې په دې کې داخل دي دا پروسس کوي او دا د افغانستان د بیرون باسي هغه ته توجه کړی ده. اوس ما استقلال البته دا ده چې یو ته توجه کوي او بل ته توجه نه کوي چې په کومه کومه چې دا به شي او موثره اقدام باید چې څوارو په خلاف فعالیت وشي.
ښاغلی کوثری وایي چې حکومت باید د کاروانګرو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي او د بدیل کښت امکانات ورته برابر کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست بیان یادونه کوي چې د مخدرو موادو د له منځه وړو کمپاین د حکومت له مهمو ستراتیژیکو اهدافو څخه دی او زیاتوي چې د جرمي اقتصاد پر ضد له مبارزې پرته به په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ستونزمن کار وي. نو ځکه په ټول هیواد کې د مخدرو موادو د پروسس د سرچینو د له منځه وړو په مقصد تدابیر یې جدي کړی دی.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زموږ غله ازادي راډیو ری دوستانو له تکل صاحب څخه مننه کوم چې د نشي موادو پر ست مبارزه په اړه نوې معلومات راکړه. اوس موږ یو بل موضوع ته لدی سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسي او ایران ملاتړ تاییدوي خو عموما جګپوري افغان چارواکي په دې اړه ډیر څه نه وایي. مګر د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا په وروستي سفر کې په زغرده وویل چې ایران او روسیه د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهرا داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي روسیه په افغانستان کې له امریکا څخه د غچ اخیستلو ترڅنګ د داعش د خطر د غټ شودلو په وسیله هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه لا زیات په مسکو غیژې ته ولویږي. پر دې موضوع د اسمت ساران راپور اورو.
د ننګرهار ولایت چارواکو نن دوشنبه وویل چې د دغه ولایت په اچینا او چپرهار ولسوالیو کې د یو قمندان په ګډون د داعش شل غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاوله خوګیانی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه او همداراز هوایي حملو کې وشل شوي دي. په تیرو شاوخوا دو کلونو کې د اچین، کوټ او چپرهار په شمول د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ ګڼې خونړې نښتې شوې او په ځلونو د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې د داعش د غړیو د وشل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. خو له دې سره سره روسیه او ایراني چارواکي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر جګړې شک څرګندوي. یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي وایي چې روسیه او ایران په دې پلمه د طالبانو ملاتړ توجیه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله له طالبانو سره د روسیې د مرستو د تاییدولو په ترڅ کې وویل روسي چارواکي فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. شاغلی عبدالله د کاناډا د هالفیکس په امنیتي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه او ایران د طالبانو ملاتړ کوي وویل یو جګپوري روسي چارواکي په وروستیو کې په کابل کې له ده سره په کتنه کې وویل چې داعش د امریکا له لوري جوړ شوی دی.
یا دوه ځلې مې
له روسي چارواکو سره خبرې کړې. په وروستیو کې د دوی یو امنیتي چارواکی افغانستان ته راغلی و. شکاره یې وویل چې داعش په تېره بیا داعش په افغانستان کې امریکا جوړ کړی دی خو زموږ لپاره چې په سیمه کې یو زموږ خلک زموږ ځواکونه د امریکا په مرسته او ملاتړ له داعش سره جنګیږي. نو دا خبره حیرانوونکې ده. په وروستیو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر وکړ او د افغانستان له جګپورو چارواکو سره یې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې روسیه باید د حقیقتونو پر اساس له دې موضوع سره چلند وکړي. عبدالله د ایران او روسیې له لوري د طالبانو ملاتړ ته په اشاره وویل طالبان د هیڅ هیواد دوستان نه دي. تر دې پخوا هم افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني په افغانستان کې د نورو ورانکارو او تروریستي ډلو رامنځته کېدو ته لار هواره کړې ده. د دوی په باور د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني د داعش د فعالیت زمینه برابره کړې ده. عبدالله همدارزول د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا، چیچنیا او نورو هیوادونو اتباع جنګیږي، نو که له دې سره سره دوی د نړیوالې سولې لپاره تهدید نه وي څه ګواښ کېدای شي؟ د افغانستان اجرایي رئیس د ایران له لوري د طالبانو د ملاتړ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل افغانستان په دې کې شک نه لري چې داعش د ایران دښمن ډله ده او له دې ډلې سره د دښمن په څیر چلند کوي. موږ له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو. په وروستیو کې ځینې راپورونه ترلاسه شوي چې موږ ته یې اندېښنه زېږولې. دوی وایي چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو راپورونه ښیي چې د دوی تماسونه د تماسونو له حده پورته دي. موږ په دې کار کوو، لیواله یو چې له خپلو ګاونډیانو سره په رغنده چاپېریال کې خبرې وکړو. ایران په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، په دې کې شک نشته. په وروستیو کې راپورونه لرو چې موږ یې اندېښمن کړي یو. د سیاسي او پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې قدرتونه تل د یو بل پر خلاف په پلمو پسې ګرځي او د داعش مسله هم له دې قاعدې مستثنا نه ده.
تاسو ته معلومه ده چې اوس په دا جهان کې ټول په پلمو پسې ګرځي. دا غربیان هم کوای چې روسیه پلمه لټوي، دوی هم پلمې لټوي. روسان خو په هېڅ صورت باندې نه غواړي چې امریکا پایګادو ته ولوي، چې امریکا شتون دلته وي، ولې دا رقیبان دي، دا یو د بل سره دښمني لري، دا خو واضح خبره ده.
عبدالله د امریکا د سفر په لړ کې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو د ملاتړ په اړه تماسونه نیسي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ته قناعت ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. ورزو یوې بلې اقتصادي موضوع ته. د افغانستان د مالیه وزارت غواړي چې 100 لوی او کوچني پروژې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پلي کړي. د دغه وزارت مالیه مرستیال خالد پاینده نن په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل چې د باکیفیت او پر وخت پروژو د پلي کولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ مشارکت او همغږي ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین د حکومت دغه اقدام ستایي، خو پنګوالو ته د خوندي چاپیریال ترڅنګ په دې برخه کې د لازمو سنتیاو د برابرولو غوښتنه هم کوي. نور هلته واصل وسل پر راپور کوي.
د افغانستان د مالی وزارت غواړي د نږدې 0 میلیون افغانیو په ارزښت څه باندې 100 بیلابیلې لویې وړې پروژې د عامه او خصوصي سکتور په مشارکت او همغږۍ پلي کړي. د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوي ډیالوګ ته وویل ډېری پانګوال دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د برېښنا او روغتیا په برخه کې پانګونه وکړي.
پروژه بسیار کلان تا و پروژه بسیار خرد
دی وای په دغه پروژه کې یو شمیر لوی وړي پروژه شامل دي چې شمیر له 100 نه اوړي چې د پنګوالو ډېر لیوالتیا پکې د برېښنا او روغتیا سکتور ته ده. خغله پاینده وای د برېښنا په برخه کې د یو شمیر پروژو کارونه ورستي شوي او ډېر ژر به له یو شمیر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شي. د افغانستان د مالی وزارت په خبره پی 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 یا د عامه او خصوصي مشارکت موضوع په افغانستان کې نوي خو ډیره مهمه او حیاتي ده. د دوی په خبره د دغه ډیالوګ له جوړولو نه هدف په یاده برخه کې عامه پوهاوی او د نظر تبادله او بحث ته زمینه برابرول دي. د مالی وزارت مرستیال خالد پاینده دغه شان ویل د خصوصي او عامه مشارکت قانون د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوه او هڅه کیږي چې د دغه قانون پر رڼا کې اقدامات وشي. د مالی وزارت د مسولینو په خبره افغان حکومت اوس مهال د زیربناو د کمښت، د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې د ځنډ او بې کیفیت خدمتونو وړاندې کولو سره مخ ده چې د عامه او خصوصي مشارکت لري کولای شي پر وخت او اغیزمن خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره عامه او خصوصي مشارکت په هیواد کې د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو، د کار لپاره د لازمو زمینو برابرولو، د باکیفیته زیربنایي پروژو د تطبیق، په خصوصي او دولتي برخو کې د پنګونې لپاره د لازمو زمینو برابرول او د ټولنې په وده کې د دولتي او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ لامل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن بیا د عامه او خصوصي مشارکت ډیالوګ ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې سوداګرو ته د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو تر د پنګونې لپاره یو لړ نور اسانتیاوې هم برابرې کړي.
سکتور چې ضرورت لري، خصوصي سکتور د بیوروکراسي څخه یو څه پتنګ دی. بیوروکراسي باید نه وي، امنیت باید وی موږ د امنیت سره مشکل لرو. موږ د دې څخه نه بیرو د افغانستان دولت یو جز یو چې انتحاری راځي او څوک راځي او دغه سره موږ د افغانستان دولت ولې هغه حلقه چې په داخل کې یو د پولیسو په موټر کې یا د امنیت ملي په موټر کې راځي یو تاجر چې تبقید دې څخه موږ واقعا په مشکلاتو کې یو.
خغله مومن وای که د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ په رښتینې توګه مشارکت او همغږي رامنځته شي نو دواړه لوري به په اقتصادي لحاظ ډېرې ګټې وکړي او خلکو ته به هم معیاري خدمتونه وړاندې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو واوریدل چې نن په کابل کې د مالیه وزارت او خصوصي سکتور په ګډې همکاري یو غونډه وسوه چې پکې د عامه او خصوصي مشارکت پر څرنګوالي خبرې وسوې. دا چې دغه ډول غونډې څومره ګټورې ثابتېدای سي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب معاهدې د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره په پرکټو غږیږي.
دغه څه ناستې په اقتصادي لحاظ ډېر اغېزمن دي او ډېر مهم دي. کچیرته دا تعهدونه چې کېږي په عملي باندې کار ورباندې وشي او واقعي عملي ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي بازار سیستم کې تر چتر لاندې دولت وظیفه لري، مکلفیت لري چې بسترونه د سرمایه‌گذاري آماده کړي او دا د رقابت بسترونه باید سالم رقابتونه وي چې دا اوس د جهان په ډېرو هېوادونو کې دا تجربه شوې دي چې په انګلیسي ژبه کې د مخفف پی 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 دی، مشارکت د عامه او خصوصي سکتور، او دا کولی شي یو ډېر اغېزمن تصمیم وي. خو شرط یې دا دی چې په عملي توګه دا ټول تعهدونه دا عملي شکل ونیسي او دولت واقعا حمایت کړي د سکتور خصوصي.
لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کومې ژمنې په دې ناسته کې شوي دي او کېږي که دا عملي نشي نو ستونزې به مخ ته راشي، فکر کوئ چې دغه کومې ژمنې چې وشوي دا به عملي بڼه غوره کړي؟
دا ډېره سخته خبره چې دا ټول ژمنې چې شوي دي دا دولت مکلفیت وي، ځکه چې یو یې د ډېر پرابلمونو او د مشکلاتو مخه دغه د امنیتي مشکلات دي. تاسو پوهیږئ چې د امنیتي مشکلات د نه تنها چې دولت د اکثره د هېواد د توان ډېر لري ده. خو تر څو چې کولی شي چې یو ښه بستر آماده کړي هغه د امنیتي مسله دي په لومړی قدم کې، او بیا د نورو اقتصادي قدمونه چې لکه د بیمې ایجادول، لکه د مالیاتو تر 15 کالو مفاول او دا شاید هم دولت کول شي. زما خبر ده چې یو قسمت دولت مکلفه دي او دولت کول شي، د دولت په توان کې دي، او بل قسمت چې امنیتي مشکلات دي هغه دولت فکر نه کوم چې په توان کې وي او کول شي چې دا مشکلات په ډیر ژر حل وي.
استاد تاسو ستونزې وړاندې کړې، ستونزې بیان کړې، اوس تاسو په نظر باندې د حل لار څه ده؟ دولت باید څه وکړي ترڅو پانګوالم تشویق شي او پانګونه هم په افغانستان کې زیات شي؟
د لومړي قدم په توګه دولت کولی شي چې زیربناګانو کې ډېر فشار واچوي، چې زیربناګان خصوصا برق چې ډېر مهم دي او ځمکه دوی سرمایه‌ګذارانو او خصوصي سکتور ته مهیا کړي، او بل امنیتي مسله ده چې امنیتي مسله هم ډېر باید توجه شي، او بل بیمه دی چې د شرکتونو د بیمه باید ایجاد کړي، تشویق کړي چې دا پانګونه چې کېږي دا ټول بیمه شي. که بیمه وجود نه لري نو ښایي چې دا پانګه ټول له منځه وړي، او دا مشکلات او دا یو بل قدم دی چې کولی شي دولت دې ته توجه وکړي، او کله چې توجه شو زه فکر کوم چې ډېر تشویق کېږي دا پانګوال چې پانګونه کوي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب معاهد.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم
شورست.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستان و سمون یوه نړیواله مسئله ته ورځو. اسلامي دولت ډلې یا داعش په هندي کشمیر کې د حمله مسولیت په غاړه اخیستی. یو شمیر وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په سرینګر کې پر پولیسو ډزې وکړې. یو تن یې ووژه او دوه نور یې ژوبل کړل. دا لومړی ځل دی چې اسلامي دولت ډله په هندي کشمیر کې د حملې مسولیت مني. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
اسلامی دولت ډلې یا داعش د لومړي ځل لپاره په لانجمن کشمیر کې د یوې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ویل یې هدف یې په سرینګر کې انتحاري حمله وه. سرینګر د هندي کشمیر مرکز دی. د جمعې په ورځ په یوه ډله هندي پولیسو باندې وسلوالو کسانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. یو حمله کوونکی چې د اسلامي دولت ډلې په لوګو باندې لیکل شوی کمیس یې پتان و د حملې په وخت وژل شوی دی. اسلامی دولت ډلې یا داعش د خپل نیمه رسمي اعماق خبری اژانس لاري ادعا کړې چې یو پاکستانی پولیس وژلای دی. ویل کیږي چې د داعش په بیان کې د وژل شوی کس د هویت په اړه خایي تیروتنه شوې وي. د هند په جمو کشمیر کې د پولیسو مشر شیش پاول ویډ شک سرګند کړی چې حمله کوونکي د اسلامي دولت ډلې سره قوي اړیکه ولري. خو په کشمیر کې تحریک المجاهدین وسلوال ډلې هم د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هندي کشمیر کې د جلا غوښتونکو د فعالیتونو په سبب له 1980 کال راهیسې تاوتریخوالی روان دی. د جنوبي آسیا د تروریزم ضد بنسټ په خبره په هندي کشمیر کې د جلا غوښتونکو او دولتي پوځیانو د نښتو په سبب تر دې دمه 4000 خلک وژل شوي دي.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو اوري که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري او خپل او زموږ مطالبه او راپورونه ولولي پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. د افغان ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د افغان ښځو حضور او فعالیت له پخوا کم سوی دی. دغه مرکز مشري فرید نیکزاد چې نن یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د رسنیو په اړه د ترسره سوي سروې نتیجې له خبریالانو سره شریکولې وویل چې د ښځینه کارکوونکو په اړه اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی. یوسف خان صدران په دې اړه تفصیل کوي.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي دا وخت د افغانستان په فعال رسنیو کې 1023 خزی په کار لګیا دي چې د دوه پخوانیو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. د دغه مرکز مشره فریدا نیکزاد کڅ هم د توپیر ټاکلي اندازه شمیرې نه ښیي، خو یې شمیرو ته په کتو فکر کیږي چې د خزینه ژورنالیستانو وضعیت د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو په لور تللی دی. اغلی نیکزاد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د غوموندنو نتیجې له رسنیو سره شریکولې چې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د رسنیو په اړه کړي دي.
که تا د تیر کال په پرتله وګورو متاسفانه چې د ښځینه خبریالانو حضور کم شوی دی. تقریباً د 2015 تر ننه پورې مجبور و متاسفانه په ځینې ولایتو کې اکثرا کم شوی دی او دوی دې ته اړ شوی دی چې خپله هغه مسلکي دنده دوی پریدی او لارسی او بل مسلک انتخاب یا د معلم یا د نور پای است.
دا وای در رسنیو خزینه کارکونکو ور سره د جګړو د نامنیو پراختیا پر رسنیو کې د خزینه کارکونکو سره تبعیض چلند ټولنیز او کلتوري ستونزې هغه لاملونه یاد کړي چې دوی پر رسنیو کې د کار نه کولو ته اړ کړي دي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز دا موندنې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د 4 رسنیو له کارکونکو سره د خبرو اترو له لارې موندلې دي. په دې سروې کې کابل، هرات او بلخ په شنه ساحه کې راغلي چې د نورو سیمو په پرتله پکې نسبتا ډېرې خزینه ژورنالیستې فعالیتونه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بې پولې خبریالانو د دفتر مشر رضا موینی وایي دغه وضعیت ته په کتو اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی، خو ناامید کوونکی نه دی. له دې سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو د وضعیت په اړه دغه غونډه ته ویل حکومت د ژورنالیستانو رول ته د اهمیت په سترګه ګوري او موجوده وضعیت ته پاملرنه کوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته لوري پرډاډ کوم چې موږ د ټول امکانات سره چې لري ستاسو تر څنګ او تاسو ته هغه تسهیلات چې لازم دي او د وزارت په واک کې دي دا به ستاسو په خدمت کې. دا به نه یوازې د ښځینه خبریالانو په خدمت کې دي، دا به د ټولو خبریالانو په خدمت کې.
خو ښځینه خبریاله مینا حبیب وایي په افغانستان کې ډېرې امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې دوی د کار په وړاندې زړه نازړه شي. اغلی حبیب ازادي راډیو ته وویل که حکومت امنیت ته پاملرنه ډېره نه کړي، ممکن د ښځینه خبریالانو اوسنی شمېره هم په خپل ځای پاتې نه شي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ته ډېر احترام کوم. زما ارزار زیات تمن کوم دا شاید سر دا سره چې ښه شي چې ورته دې شاته دا ټول درغونه چې دی دای خلکو بند کړی دي چا په کټاری کې دي چا په بندو چې دی ټول سرکونه باندې پرونځه ماشومان موټر واله رپ خاطر یو څنګه شاروالي دي متوجه شي راځي چې دا صاحب یې وګوري دغه ټول موټر چې په دې لاره تېرېږي پای درغونه دي آزاد کړي چې دا خلک پرې پایدار باندې شي چې دا پایدارونه چا بند کړي چا په کټاری کې آ سرک باندې مو بند کړی خدای خاطر شاروالي وده دي وده چې راشي حرکت وکړي راشي دا سرک چې شاهد وګوري نقلې شاد زامن ته کې وګوري دغه ټول دغه صاحب وګوري امید دی چې دا څنګه سره کوي شاروالي ته متوجه کوي.
د سنو په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند پر څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته د مخدره موادو د تولید مرکزونه له منځه وړل شوي. خو د هلمند والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې بیا ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې طالبانو مرکزونه هم په نښه شوي چې ټول 15 د مخدره موادو د تولید او د طالبانو په تنځایونه له منځه وړل شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د دې هیواد لپاره ګټوره وبلله. مارکوس پوتزل دا څرګندونې په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ولسمشرۍ لمانۍ له ولسمشر اشرف غني سره د هغه د کتنې په اړه خبرې شوې انکړې دي. چارواکي وایي د پاکستان په جنوب کې د یو مینی بوس او د ډبرو لسکرو ډکې یوې لارۍ د مخامخ ټکر په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د اسرائیل کابینې وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او یو شمیر نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو ستاینه وکړه.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستان موسم د سپورت دګر تورزو یوسف خان زدران د افغانستان د سپورت له دګر خبرونه چمتو کړی دی په کار به ترې وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د غوره فدراسیونونو په قطار کې شامل شو. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون په 2018 میلادي کال کې د آسیا د لوی وچې غوره فدراسیونونه اعلان کړل چې افغانستان هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ګوام ټولنه د 2018 میلادي کال غوره جایزې ته هم نوماندي. د الکوزي احمد شاه عبدالي د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو یولسمه لوبه د بند امیر او بوس لوبډلې ترمنځ په خوست کې روانه ده. د لوبډلې په خپل لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو د سوځیدو په مټ د بند امیر لوبډلې ته 228 منډې جوړې کړې دي. په بدل کې د نن ورځې تر پایه د بند امیر لوبډلې 141 منډې جوړې کړې او خپل 15 مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د زونونو ترمنځ د سیالۍ د تیرې یوې میاشتې راهیسې په خوست، ننګرهار او کابل کې پیل شوې دي. او دا چې خوست د چمن دننه د کبډي د ملي لوبډلې د غوراوي د سیالیو اتل شو. د افغانستان اولمپیک د ملي کمیټې د مرستیال احمد فردین پوینا په دغو سیالیو کې د افغانستان لس ولایتونو څخه یو سلو شل لوبغاړو برخه اخیستې وه. هرات د دغو سیالیو دویم او فرا بیا دریم مقام خپل کړی دی. ښاغلی پردین وایي دوی له دې لوبو د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د پیاوړو لوبغاړو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سمعشغله ازادي راډیو ری دوستانو په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام او مطالب ته ورسو دا په واره چې د نوومبر 6 نیټه له 1999 میلادي کال راهیسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بیلابیلو ستونزو کړیږي، د دغه هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې افغان حکومت د تیرو 6 کلونو راهیسې یوازې یو راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقوقو د برخې مسول ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان سږ کال داسې وخت د ماشومانو د حقوقو نړیواله ورځ لمانځي چې د افغان ماشومانو وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. یوسف خان ستران په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلي، فقر، خوارځواکي، لزده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي زورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي.
د ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولۍ غوړولي وي.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی، یو لک ده. زما خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راو باسه بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر کې غنه پوهیږي او لدې سره چراتلون کې تیاندې خمنه ده مجبور ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشومان پلاری پر روانو جګړو کې قرباني شوی دی. دا ایوازې فوزیه نه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلې او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او ښارونو کې ورته زرګونه نمونې شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیونه افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخدی. له دې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو وراخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بله هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان خوانځي ته دي. خو متاسفانه ده لا هم د دریو نه تر 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ خوانځي ته تګ راتګ نشي کولی یا خوانځي ته نه ځي. علت یې یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان دي له خوانځیو پاتې.
له دې وراخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د قانونو په کیندلو، بچه بازۍ او جنګ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې 18 داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د افغانستان د عدلیه وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچه بازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته ویل د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده.
او مثلا 1.2 میلیونه د ماشومان سوی یوازې په شاخه کارونو باندې بوختي ده. 3 میلیونه ډالنه، یعنی دا د یو ټیټ امر یو ټیټ رقم ده. دا باید نورې هم حج ته ضرورت ده تر څو پرې ټول لاس ورکړو او تر څو پرې دغه وضعیت ته باید یو مثبت بدلون ورکړو.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو 20 کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
ځا کولنه باید وکاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه دا ورکړي. بیا 15 کاله بعد یو دوري بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ناظر کمیټې ته، هغه هم نه دا ورکړي. په 2015 کې بیا نه دا ورکړي، په 2010 کې بیا نه دا ورکړي، یو راپور یې ورکړي.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي. خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است د می حدود یک ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یو غونډه راوبدل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایا شي.
د وی په دې راپور کې د افغان ماشومانو رښتینی تصویر وړاندې کیږي او افغان حکومت 80% هغه سپارښتنې پوره کړې چې د کنوانسیون له مخې مکلف دی. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالو ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو روان وضعیت افغانستان له هغه واټنه لرې کوي چې ورته هڅې کېږي.
د ماشومانو د اوسنۍ وضعیت دا لیوه پلوه په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو که چېرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
اوس هم د افغانستان یو بل مطلب هم لرو چې ورپسې به بیا ولاړ سو اونیس پروګرام ته. د کندوز خلک وایي چې په دغه ولایت کې روانو جګړو او ناامنیو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو سربیره د یو شمېر عمل منفی تاسیساتو له اړخه هم خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي په دې ولایت کې یو شمېر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي او عام خلک نسي کولای ګټه ترې واخلي. اجمل آریان د سیمې د خلکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
د دې ولایت د ولسوالیو ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې جګړو عام خلک سخت ځورولي دي، ځکه د ملکي وګړو کورونه د جګړو له کبله خراب شوي، د بزګرانو زراعتي فصلونه له منځه تللي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه، پلچکونه او د اوبو بندونه ویجاړ شوي دي چې له کبله یې عام وګړي له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. د کندز د قلعهزار ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو عبدالقادر او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پوچکون جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده. په دې چې موږ د قلنکاره خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زابورونه دي، پلونه دي. هغه پلچکونه چې نه هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دي، خو تر انتقال اوس بعضې پلچکې چې وران شوي دي، دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي. ستونزې دغه پېښه کړې ده چې رفت آمد نه شي کولای. فرض مثال دغه بعضې پلونه چې دي، لکه د قلعهزار پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نه شي کولای. هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي، په کیمو کې تیروبیر کېږي.
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال دوی خپل ناروغان او زراعتي محصولات په وخت سره د کندز مرکز ته انتقالولی نه شي، ځکه د لارې په اوږدو کې پر فرعي سړکونو د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه خښ شوي دي، همدارنګه یو شمېر لوی پلونه او پلچکونه هم پر بمونو الوزولي دي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو اکمل خان او زیارت ګل د سیمې د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا پلچکونه خو چې خراب دي، دا ډېره غټه ستونزه ده. هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې یا دغه سه مشکلاتونه ډیر زیات دي. د قانان دی هغه چې کوم خپل مال راوړي بازار ته، نو هغه ته ډیر غټ مشکلات دي.
د جنگ دومره بد ده سه دومره تقریبا د سوکاله کې سي د افغانستان کې د جنگ ده. واخه مونږ د غټه تقریبا د اوس دوه اسکلان ډیر اسکلان ته د نن ورځ پر مونږ د جنگ دره یی دغه بسته همرم جنگ کې تیر شوی. نو دنه پس غواړو سي د جنگ ونسي.
دغه خلک وایي چې دوی ډیری وخت پر فرعي سړکونو د ماینونو د خطر له ویرې او د پلونو نشتوالي له کبله حتی د یو بل مړي او ژوندي ته هم تللی نه شي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي پر وسلوالو ډلو غږ کوي چې نور په هیواد کې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره د یوځای شي، څو په سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته شي او خلک په خپل کور کلي کې پرته له کومې ویرې په ارامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. د ازادي راډیو د راپور نمبر سره واورېدل. اوس هم د ژمنې سره سم یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اورېدو ته یې بلنه درکوم.
یو کلی زر غږونه
د یو کلی زرغه غونډه رامي خوګو اوریدونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
طیبه چې د نور خزینه مامورینو په مرسته په خپل اداره کې د فساد مخنی ولی و په خوشحالی داسې ویل د یو وطن د خلکو ترمنځ چې یو زړوالی او یو بل ته درناوی وي خلکو ته خوشحالی او لوی برای په نصیب کیږي. اوس به واورو چې مولوی صاحب چاته پر ښځه او نارینه باندې د علم د لزوموالی خبره کوي.
دا خو مولوی صاحب دی، دی خو را روان دی. چې دا به چیرته تللی و؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشی؟
په عزت سی خان صاحب، الله تعالی دل بد ورد وساته.
آمین آمین. له تاسو سره رښتیا مولوی صاحب چیرې تللی وی؟
د مکتب خواته تللی وم.
هلته مکتبیانو ته سبق وایې که څنګه؟
زړه مې دی چې په مکتب کې هم رسمي د معلمۍ وظیفه واخلم او شاګردانو ته سبق وایم، خو اوس د خپلو لوڼو سره تر مکتبه تللی وم.
اوهو مولوی صاحب، دا څه اورم؟
خان صاحب ولې داسې حیران شوي؟
نه نه، هسې ما ویل چې ستا نوم مکتب وایي مولوی صاحب.
د علم حاصلول پر هر مسلمان که هغه ښځه یا کنر ورباندې فرض. هلک چې مکتب ته ځي او درس وایي، همداسې نجلۍ هم د علم حق لري. که درس ونه وایي اسلام ته به څه خدمت وکړي؟
خو مولوی صاحب، په کلي کې چې کله نجونې مکتب ته ځي نو خلک سل او زر خبرې پسې کوي. دا ځینې هلکان مولوی صاحب چې په لارو کې ورته ودرېږي رقم رقم خبرې ورته کوي. یاره رښتیا درته وایم، دا نو د چا غیرت نشي منلی مولوی صاحب.
دا خبرې شته، خدا زما او ستا او د ټولو کلیوالو دیدی وجیبه ده چې د داسې بدعملو هلکانو مخه ونیسو او دا بدعمل بیخي له دې وطنه ورکو. نه دا چې نجونې له مکتبه منع کړو. همدا اوس مو ټولو کورنیو ته خبر ورکړی چې د کورنۍ مشران دې هلکان له دې شرمونکي عمل یعنې د نجونو له آزار نه منع کړي.
نو ته څه وایې مولوی صاحب، چې هلکان به د نجونو د آزار نه لاس واخلي؟
هو پرته له شکه. ډېری هلکان په دې پوهېدلي چې د انجنو آزارول ډېر د بېغیرتۍ او بېعزتۍ کار دی. دلاور خانه، ته د کلي خان یې، باید دې چې دا کارونه تا کوله. ته به خبر نه یې چې مونږ ولسوالۍ ته هم دا خبره یاده کړې ده او ځینې بد اخلاقه هلکان یې ولسوالۍ ته هم بیولي دي.
لارکیلان بدی سمور ناخلی رات سرگل اڑان دیر سوی
سور بدی اوشی دکانا
نازی لوری لارگیش نو اوش لارگی خوطو تاس وزا ولی بیلا اوش ویشی دا ای دا قد کیگ دی ترسان چای نکا خوراکا
تروری دا ټوټه هم در واخله چې چای جوش دی ونه سوځې. ترور بیبي نویل، تر کومه بله مرسلې سره په دې خیمه کې یو؟ زه وایم چې نور کور ته پسې لاړې شو.
ای لورې، د وطن خبره ده، مرسل دوی ته مو چې خیر رسېږي همدلته به یو کنه. ته لکه چې ویرېږې.
خود ویرېږم.
ای ما ویری گلوری نه گوری دو کوچانو مینه ده تر سولو نام دیر که یک دی لگی دلی دی گوری. ای بیشاو خواست کاریم پایری کبی.
او دا خدا، آخو بیام چه سرای لکور بل زیت لار چی چه ناسو میر مرسره وی.
مرسالی لوری و مرسالی راسا چه چای میدم کلای دا دادای در اخلم تروری.
اه
اوا نام خدای دی اخلا دش اې د ګنګرو د داسې څنګه زو دکاو خو په ځان زیرو کې مورساله لوري داسې کوچانه کمیز دی هغه سایدا چې سام ماشین خاله کوچې درنه جوړه ده
ترور نه خوي له کوچې سره دی یو زره فرق هم نکېږي ته صبر چې دا چې درته وچو
بس نو ترورې وظیفه مې راته وایي چې له ځانه به چټه پټه او سمه مسته کوچنۍ پیغله جوړوي وظیفه دې جار سمه ته خو زموږ د خلکو غم خوري خدای دې داسې راته وساته لکه د غاښونو په منځ کې چې ژبه ساتلې وي
آمین مرسلې ګلې زمری زمری زما زړه هم در سره ډاډوي موږ د هر خدمت ته تیار یو
کور مو ودان ژوندي اوسئ همدا اوس مو هم له موږ سره ډېره مرسته کړې ده نازیا لورې چې مرسله در سره وي له لنګې زمری نه به هم نه ویرېږي خو که مرسله نه وي نو بیا
همداسې ده ترورې مرسله چې وینم بیا نو میره میره نه پېژنم خو که مرسله نه وي له زړې ګیدړې مېرېږم
ښه مرسلې زما زمری لورې دا ووایه چې وروسته له دې به موږ او تاسو څه کوو ترورې دا پوښتنه مه کوه ته ایله ورته ګوره چې ستا زمری افسر مرسل یو په بل پسې کوم کوم پولیسي پلانونه عملي کوي
لمسی په می راځوان شي سرغون به یې دوران شي لکر به یې ګلونه تشا پسې روان شي که خدای کول بادشا به د ټول افغانستان شي په سر به یې کوترې د امن د امان شي
السلام علیکم
وعلیکم سلام اکرم خان ستړی مشی
خیر وسی علیمه د زر لخت موره اول زل د چیزنی که کیگم لډیره خوشاله نشپی او رزی نه تیریږي
زمم داسیم د زر لخت لورای شګی د خدای ژوندې لري خو چې د خدای دادم زوی او یالور پیدا شي نو یلا بلا مزړه داده شي
واخزه دا خیاطی ماشین دی همیشه مخې ته یې کوي زما خو د ماغزه پرې وخوړل نه پوهېږم چې ته څه شی ګنډې
څه شی ګنډم خپل مسی المسی ته مې کالي ګنډم
له خیره چې پیدا شي او لږ غټ شي په آس پهیې ګرځوم څه یې چې خوښېدل ورته اخلم بی چې څنګه به ښکاري
که لږ وي که نجلۍ وي ښایسته به وي او نو آخر دا کرم خال مسیح المسیح بوی ریختی های و بلا خبره
وی چه دیویل
خدای دا دی چا پخلا نکول چه خپلا میرمنا کلینیک تا بوزی
دا چو ای بیا ما چو کرل
خدای دی موسا گل تا خیر ورکی ور تای ویلی و چه کلینیک تا دی میرمنا بوزا چه هم دی میرمنه او هم دی ماشوم لپاره گتل لری
خا خا نو بیا دې موساګل خبره ومنله
هو اخر په ومنله
یاره موساګل ته دې آفرین وی ما ویل چې ساده ځوان ده دا خو نام خدا ډیر خوار ده
دل مسی په خوشاله کې خو د خان سره مونږ ته مخه خوړه شیرینی را کوي که څنګه
پسترګو خو یو بل کس ته مم ډیره لویه شیرینی په زړه کې ده
موسا گولا سادا گولا سے کوک پخرس پورے اترا گورے نا تب آئی چی پہ ہیلی کاپٹر کے ناستے
یارا نه خدا خدای داده تا وای خا زما د سندرو موسم ده خراب که زم خپل خر په هلیکوپټر نه ورکوم تا وای خا ایله وزر نه لري
کنه پاوام گرزوه
باسی رزو دی بدمشا دیر بیدار خرده او خو یو خبره کوم
یار غلی غلی لمخی ملر شتا وای که اس نه د ماشه غوندې مستر کو تر اول ویګي
بی بی شیرینه سړ ګولې
موسا ګولا له ونه یا ازره دې پد مشه ته خو د ما خبره ته واکشه
ښه وای څه دې راته ویل ته واکشه
بس نو اته خو مې د باده ورځ یاري ازره دې پد مشه ا د اخر د نن ما ته راکه چې ژوند ته غنم به یوسا
نه 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 خبره خو به هیڅ نه راته کی دامی یوی بلی گٹی تا دلتا میدان کی درو ولائی دے
چشی گٹی تا
ازر دی مدماشا وای آغا لکان چنجونی زورایی مخونه ور تو روی او پخرا باندی چپس ورائی دخرت اختان تا دیر فیسی ور کوی
نا نا داس نا دا اول خو آغا لکان کلیوالو لدی بد عدت نمانا کری دی او بلا دا چه
یار خو دادات گلی تو خو دیر بخیل سڑای وایم لمخی ملر کیگا تامیشا زما پا گتا کلاتا وای پروست لدین زما پا کار که با کار نلری چه سخ بده خپا کم زه
گرانو اوریدن کو تاسو اوریدل چې اکرم خان او حلیمه ډیره موده وروسته د لمسی یا لمسی څښتنان کېدل نو حلیمه د خدای داد او ګلپری اولاد خوشاله او د خوشحالۍ سندره یې زمزمه کوله پوښتنه کله چې وایو چې ښځې هم د نارینه او په شان د وطن په آبادۍ کې ونډه واخلي نو ښځې هم ځینو اسانتیاوو ته لکه د لمانځه ځای د اوداسه ځای او وړکتون ته اړتیا لري ایا تاسو په مکتبونو په هنتونونو او یادکار په بل ځای کې له داسې ستونزې سره مخ یاست چې د ښځو لپاره مناسب او خوندي نه وي که ځواب هووي نو دلیل یې څه دی
مننه چې ازادي راډیو واورئ
سنه